کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگټن دی نن د دوشنبه ورځ او د 1415 هجری شمسی کال د سرطان اتشتمه ده چې د 1413 هجری قمری کال د شوال د 12 نیټه او د 2014 میلادي کال د جولای د 13 نیټه سره سمون خوري دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کې د مهمو خبرونو غټ ټکی
افغان چارواکي وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د نشه یي توکو تقاضا په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید سبب دی په ترکیه کې د پوځي کودتا د ناکامۍ په تاکي په زرګونو نظامیان نیول شوي دي او عراقي شیعه مولا په خپلو پلویانو غږ کړی چې امریکایي عسکر دې په نښه کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې په تورکیه کې د ناکامې نظامي کودتا په تعقیب امنیتي ځواکونو په زرګونو نظامیان او له هغوی سره ملګري یو شمېر لوړ پوړي قاضیان ونیول په دې اړه به یو رپورټ واورئ پاکستان وایي چې د یو شمېر امریکایي چارواکو وروستي بیانونه د حیرانتیا سبب شوي دي په افغانستان کې بی امنیتي او جنگ په نړیوال تور مارکیټ کې د مخدره موادو تقاضا د لوړېدو سبب کیږي او د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې حکومت دې جنگي مجرمان نړیوالې جنایي محکمې ته معرفي کړي اوس به نظرانه یې سوزي تاسو خبرونه درواورئ
السلام علیکم افغان چارواکي وایي په نړیوالو مارکیټونو کې نشه یي توکو ته تقاضا په افغانستان کې د جګړې د دوام او په دغه هیواد کې د نشه یي توکو د تولید د زیاتېدو سره مرسته کړې ده د افغانستان د ولسمشر مرستیال محمد سرور دانش چې د نشه یي توکو سره د مبارزې د پیوستون د نړیوالو ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله ویل د افغان حکومت وسلوالو مخالفین تر ټولو لوی قاچاقبران او د نشه یي توکو د تولید لوی ملاتړي دي او د دغه توکو د عوایدونه د افغانستان په جګړه کې کار اخلي په داسې حال کې چې په ترکیه کې د پوځي کودتا د ناکامۍ په تعقیب په زرګونو نظامیان نیول شوي دي د امریکا خارجه وزیر جان کری د یکشنبې په ورځ په جمهور رئیس رجب طیب اردوان غږ وکړو چې د پوځ د پاک ساسۍ په مال خپله توجه یوازې د کوچیانو پورې محدود کړي او د حوصلې نه کار واخلي پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل بومن رپورټ ته چې سید سلومن شاید تاسو دراوروي
په ترکیه کې د وړمې ورځې ناکامې نظامي کودتا په تعقیب جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د عامه نظم او نسق د برقرارولو کوشش کوي د اوباما حکومت لا تر اوسه پورې د ښاغلي اردوغان د دې غوښتنې د عملي کولو لپاره په غوڅه توګه اقدام نه دی کړی چې په امریکا کې د یو ترکی دینی مبلغ فتح الله ګولن د ورحواله کولو په خاطر ورنه کړې وه د ترکی حکومت ګولان په دې تورن کړي چې د ناکامې نظامی کودتا د توطیه او د سیسې په جوړولو کې لاس لرو پاینې وخت کې د ترکی د حکومت طرفدارانو پرون د یکشنبې په ورځ د کودتا د ناکامۍ او د ښاغلي اردوان د بچ کېدو جشن ولمانځه جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې په استانبول کې د یکشنبې په ورځ بیان کوله د فتح الله ګولن د حواله کولو لپاره خپله مخکینۍ غوښتنه تکرار کړه او ویل زه وایم چې په پنسلوانیا کې ډیره دغه سړی ترکیې ته حواله کوي
خبرونه ته یې دا مور کوو عراقي شیعه مولا په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې هغه امریکایي عسکر دې په نښه کړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره جنګیږي په عراق کې یو بانفوذ شیعه مولا مقتدا الصدر په خپلو پلویانو غږ کړی چې هغه امریکایي عسکر دی په نښه کړي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف دغه هیواد ته استول شوی دی د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د یکشنبې په ورځ وویل چې امریکا به نور 1500 تنه عسکر عراق ته استوي چې د عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف کومک وکړي چې د موسل ښار بیرته ونیسي صدر چې د هغې نه وروسته مشهور شو چې په 2003 کال کې د هغه پوځ د امریکا د عسکرو په خلاف وجنګېدل په خپله رسمي ویب پاڼه د یو سوال په جواب کې لیکلي دي چې امریکایي عسکر زموږ هدف دی. د دې نه مخکې هم نور شیو ملیشو چې ایران ملاتړ کوي په امریکایي عسکرو د حملو ژمنه کړې ده. خو دوه کاله پخوا چې په عراق کې کوم امریکایي عسکر وژل شوی و، هغه د اسلامي دولت ډلې وژلی و. د سوریې د حکومت د مخالفې ډلې مراکشیانو ویلي دي چې امریکا په دې کې پاتې راغلې ده چې روسیه په سوریې کې د جنګي جنایاتو د ترسره کولو نه منع کړي. دا خبرې د سوریې د حکومت د مخالفې ډلې مراکشیانو په داسې حال کې کړې دي چې د روسیې عسکرو د حلب د ښار د محاصره نوره ټینګه کړې ده. بسما کودمانی چې د سوریې د رژیم مخالفه ډلې لوړپوړې مرکشۍ ده، خبریالانو ته وویل چې موږ ولیدل چې د روسیې د عسکرو چلند ته جدي عکس العمل نه ښوول کیږي. هغې زیاته کړه چې د روسیې په قول او فعل کې تضاد دی. هغې دا هم وویل چې د روسیې د هوایي بریدونو نه وروسته دا څرګنده شوې ده چې هغوی چې په سوریه کې د سولې دپاره کومې ژمنې کوي هغه ټول دروغ دي. ملګري ملتونو ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره د ملاقات نه وروسته د دې هیله پیدا شوې ده چې د سولې د خبرو خنډونه لرې شي، په سوریه کې اوربند عملي شي او د سیاسي انتقال بهیر پیل شي. کیری مسکو ته د خپل سفر ختمېدلو نه وروسته وویل چې په ډېرو ټکو موافقه شوې ده، خو بیا هم په ډیرو نورو برخو کې موافقې ته ضرورت دی چې د سوریې د مسلې د حل لپاره د خبرو بهیر بیا پیل شي. د فرانسې پولیسو پرون د یکشنبې په ورځ هغه ټرک ډرایور ښځه د تحقیقاتو نه وروسته پرېښوده چې په نیس کې په 300 کسانو ټرک وخیجو، خو شپږ تنه نورې د تحقیقاتو لپاره اظهار کړي دي. پولیس تر اوسه پورې دا معلومات راټولوي چې آیا دغه کس یوازې و که نور څوک ورسره هم ملګري و. د حمله کوونکي مور او درې ماشومان یې د جمعې په ورځ ونیول شول. د هغې وکیل د فرانسې او ټلویزیون ته ویلي دي چې هغه خپل زوی د کوره د هغې نه وروسته وشړو چې هغه خپله مور وهلې وه. چارواکي وایي چې د حملې نه 13 دقیقې مخکې هغه چاته په ټلیفون کې پیغام استولی دی چې ورته ویلي نورې وسلې راوړه، 15 سی سیمې ته راوړه. چارواکي اوس دا معلومولو کوشش کوي چې د سی نه د هغه هدف څه و. او د امریکا د لویزیانا ایالت د روغ په ښار کې پولیسو ډزې وشوې چې درې پولیس پکې وژل شول او یو شمیر نورې جوبل دي. د روغ ښاروال رسنیو ته ویلي دي چې لومړی د پولیسو په یوې ډلې ډزې وشوې او چې پولیس ته پیښې ځای ته ورغلل یو بل وسلوال سره مخامخ شول. پولیس وایي حمله کوونکی هم په ډزو کې وژل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا ماخوستن 9 بجې او 8 دقیقې کېږي. دا هم زموږ د خپرونې لومړی مطلب. په ترکیه کې د ناکامی پوځي کودتا په تعقیب په زرګونو نظامیان او قاضیان نیول شوي دي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری پر جمهور رئیس رجب طیب اردوان غږ وکړ چې د پوځ د پاکسازۍ پروسه باید یوازې د کودتاچیانو د نیولو پورې محدوده وساتي. پام وکړئ په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل بومن رپورټ ته. په ترکیه کې د وړمې ورځې ناکامی نظامی کودتا په تعقیب جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د عامه نظم او نسق د برقرارولو کوشش کوي. د اوباما حکومت لا تر اوسه پورې د ښاغلي اردوغان د دې غوښتنې د عملي کولو لپاره په غوڅه توګه اقدام نه دی کړی چې په امریکا کې د یو ترکی دینی مبلغ فتح الله ګولن د ورحواله کولو په خاطر ورنه کړې وه. د ترکی حکومت ګولان په دې تورن کړی چې د ناکامی نظامی کودتا د توطیه او دسیسې په جوړولو کې لاس لرو. فتح الله ګولان چې د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې په خپل خوښه په جلا وطنۍ کې ژوند کوي او تجارتي کاروبارونه لري دغه تورونه ردوي. په عین وخت کې د ترکیې د حکومت طرفدارانو پرون د یکشنبې په ورځ د کودتا د ناکامۍ او د ښاغلي اردوان د بچ کېدو جشن ولمانځه. جان کیری په ترکیه کې د روانو حالاتو په باب خپل نظر څرګند کړ. داسې ښکاري چې د ترکیې حکومت بشپړ کنټرول په لاس کې. کیری زیاته کړه چې د اوباما حکومت غواړي چې جمهور رئیس اردوغان باید په احتیاط او تاکید ګامونه پورته کړي او له حوصلې نه باید کار واخلي. حتما باید د کودتاچیانو سره محاسبه وشي او همداسې به کیږي چې له موږ سره په دې اړه یو څه اندېښنې موجودې دي چې له هغو کسانو نه علاوه چې د کودتا په توطیه کې ککړو نور کسان باید ونیول شي. دا کار به په ترکیه کې د دیموکراسۍ د مضبوطۍ سبب شي او د فرصت نه په استفاده باید د ترکیې د ملت د یووالي د خوندي ساتلو لپاره ورنه ګټه واخیستل شي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام د دواړو ګوندونو کاندیدانو ډانلډ ترامپ او هیلری کلینټن هم د ترکی پر روانو حالاتو باندې تبصرې وکړې. ډانلډ ترامپ خبر اعلان ته وویل، زما ډیر دوستان دي په ترکیه کې، باسلیقه او نیک خلک دي، زه د هغوی لپاره خپلې ښې هیلې څرګندوم او داسې ښکاري چې په خپلو مشکلاتو یې لاسبری حاصل کړی. میرمن هیلری کلینټن وویل چې دغه حکومت د ولس په خوښه په دیموکراتیکي ډول انتخاب شوی دی، باید چې ټولې ملاتړ وکړي. جان کیری د ترکی حکومت ته د فتح الله ګولن د تسلیمولو لپاره د جمهور رئیس اردوان د غوښتنې په ځواب کې وویل، هر څومره زر چې موږ ته په دې اړه اسناد او شواهد وښودل شي موږ به سمدستي ارزیابي کوو، خو یوازې د تورونو لګول کفایت نه کوي، اسناد باید موجود وي، تدبر او فکر نه کار اخلو، زمون قانوني معیارونه سخت دي. په عین وخت کې د جمهور رئیس اردوغان په لسګونو زرو طرفدارانو د یک شنبه په ورځ د استانبول د تقسیم په میدان کې او هم د انقرې د کیزیلات په میدان کې غونډې وکړې. د ترکیې په ساحلي ښار ازمیر کې هم په زرګونو کسانو د نظامي کودتا د غندلو او د اردوغان سره د خپلې وفادارۍ د څرګندولو په خاطر غونډې وکړې. فتح الله ګولان چې 50 کلن دی، وروسته له هغې چې 3 کاله مخکې د ښاغلي اردوغان سره اختلافات پیدا شو، په امریکا کې سیاسي پناه واغسته. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې په استانبول کې د یک شنبه په ورځ بیانا کوله، د فتح الله ګولان د حواله کولو لپاره خپل مخکنۍ غوښتنه تکرار کړه او ویل، زه وایم چې په پنسلوانیا کې ډیرا دغه سړی ترکیې ته حواله کوي، زه د متحده ایالاتو په حکومت غږ کوم که چیرې تاسو په دې فکر یاستئ چې واقعا زموږ او ستاسو ترمنځ ستراتیژیکي انډیوالي او دوستي موجود ده، نو لطفا مهرباني وکړئ او زموږ غوښتنه ومنئ. تاسو چې له موږ نه د هر کس د تسلیمولو غوښتنه کړې وه، موږ ستاسو غوښتنه عملي کړې ده. جان کیری د یک شنبه په ورځ په لوکزمبورګ کې خبري اعلان ته وویل، موږ په بشپړه توګه په دې اړه یو چې د ښاغلي ګولن په اړه به ځینې سوالونه او پوښتنې مطرح کړي. د ترکیې حکومت ته بلنه ورکوو، ټول هغه مشروع اسناد او شواهد راته وښیي چې په امریکایي محکمو کې کار ورکوي او د متحده ایالاتو حکومت ته د منلو وړ دي، او څنګه چې لازمي موږ به خپله پرېکړه اعلان کړو. له بلې خوا، د ترکیې امنیتي ځواکونو په کودتا کې د لاسلرلو په شک یو شمېر لوړ پوړي قاضیان او نظامي افسران نیولي دي. د عدلي وزیر بکر بزداغ د یک شنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې تر اوسه پورې 6000 کسان نیول شوي دي او شاید چې په راتلونکو څو ورځو کې شمېر نور هم لوړ شي. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری هغه الزامونه رد کړي دي چې پکې ویل شوي دي واشنگټن د ترکیې په ناکامه نظامي کودتا کې لاس لره. ښاغلي کیری دغه الزامونه رد کړل. د ترکیې د کار وزیر سلیمان سلیو د یک شنبه په ورځ ویلو چې واشنگټن په ناکامه کودتا کې لاس لره، او فتح الله ګولان چې دا وخت د امریکې د پنسلوانیا په ایالت کې اوسیږي په د کودتا اصل طرح وو. په عین بلې خوا، فتح الله ګولان د یک شنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل، که امریکا یې د شړلو حکم وکړي نو دی حاضر دی چې ترکیې ته ستون شي. له بلې خوا، د سعودي عربستان مقاماتو اعلان کړی دی چې په کویت کې د ترکیې نظامي اتشا د دمام په هوایي میدان کې د ترکیې د حکومت په غوښتنه باندې ونیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو،
او د همز منګ د خبرونه یو بل مطلب. پاکستان وای چې د امریکایي چارواکو په هغو انتقادونو حیران شوه چې په وروستیو وختونو کې د دغه هیواد د ټیریزم ضد کوخونو په استباد کړی دي. په موکړې اسلام آباد نه د خبريال ایاز ګل راپورټ تا.
د پاکستان د پالیسۍ طرحان او د مقننه اتغړی د امریکا د متحده ایالاتو په هغه طریقه باندې چې په دې وروستي وختو کې د اسلام آباد سره د خپل روابطو پر مخ بیولو او په افراطي توګه د مخالفو نظریاتو په څرګندولو باندې اران شلو، چې د پاکستان د تروریزم ضد کوښونو په باره کې د امریکا په کانګرس کې څرګند شوی دی. پاکستان او امریکا له ډیر وخت نه خړپړ روابط لري. دغه روابط په دې وروستي وختو کې د هغو تورونو په سر نور خراب شول چې وای پاکستان یوازې د هغو تورستانو په خلاف عملیات کوي چې د پاکستانی طالبان سره روابط لري، په داسې حال کې چې د هغو پټ ځایونو سره غرض نه کوي چې د افغان طالبانو پورې اړه لري، چې په دې کې د حقانی تورستي شبکه هم شامله ده. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد تیر هفته د امریکا د کانګرس استماعي غونډې ته وویل اسلام آباد طالبانو او د حقانی شبکې ته په پټه مرسته رسوي، په داسې حال کې چې دا د افغانستان د جنگ لومړی منبع ده. خلیلزاد خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
د پاکستاني سپورت فور دیز ټو ګروپس هاز بین a critical factor in my judgment in the longevity and successes that these
زما په قضاوت د تغه دواړو ډلو سره د پاکستان مرسته په وګده موده او کامیابی کې یو مهم عامل دی چې دغه دواړو ډلو د امریکا په خلاف او زموږ د قواو په خلاف نه کار اخستې، مګر د پاکستان چارواکو او سیاستمدارانو دغه تورونه رد کړل او بیا اساس یې وګڼل. د تروریزم په خلاف جنگ کې انډیوالي او همکاري دوام لري او دواړه هیوادونه د امنی او د پاکستان د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ویس لغاری انوای
and they do engage with countries like Pakistan only if they believe
ز فکر کوم چې امریکا به د پاکستان سره لدی نږدې نه تماس نیولو ته دوام ورکړي او دوی د پاکستان په شان هیوادونو سره یوازې تماس هغه وخت نسی چې دوی په دې عقیده شي چې دوی د حیات صادق دي، او ز فکر کوم چې د امریکا حکومت دا درکړي دا او په دې پویږي. د کانګرس دغه استماعي غونډه هغه لارې چارې دي چې په پاکستان ستان باندې فشار راوړي چې دا په پاکستان کې د عامه خلکو په سطح د امریکا د تصور سره مرسته نه کوي. په استماعي غونډه کې د کانګرس ځین غړو او شاهدانو له واشنگتن نه وغوښتل چې مالی او نظامی مرستې په پاکستان باندې بندي کړي او دغه هیواد دې اعلان شي چې د تروریزم سره مرسته کوي. لغاری څرګنده کړه چې په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ د ناکامېدو ملامتي په پاکستان باندې اچول کیږي. لغاری بیا وایي
پاکستان نیډز ټو کلیئر اټس سویل اف اني ټیررست دټ وی هاف اند وی هاف بین ایبل ټو ډو ا مچ بیټر جاب دن ال دی
پاکستان ته پکار دی چې خپل خاور له هر تروریست نه پاک کړي، او په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په نسبت موږ دا کار کړی دی، موږ په دې قادر وو چې خې وکړو. د هغه نظریات منعکس کړل چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د رواني میاشتې په سر کې د پوز د مشر جنرال راحل شریف سره د خبرو لپاره پاکستان ته د سفر او نارامه شمالي وزیرستان ته د ورتګ په وخت کې څرګند کړي. شمالي وزیرستان د تروریزم ضد عملیاتو یو مهمه سیمه ده. سناتور لینزی ګراهام کانګرس ته د نظامی عملیاتو په باره کې راپورټ ورکړ.
They've cleared out that part of Pakistan. They're looking at securing the Pakistan border in a more substantial way. So I want to help Pakistan.
دوی د پاکستان هغه سیمه پاک کړې ده. دوی په اساسي توګه د پاکستان سرحد محفوظ کړې ده. ځکه نو زه غواړم چې د پاکستان سره مرسته وشي او دوی درست کار کوي او په دې کې نو ډېر خواله راتل شي. مګر زه دا منم چې دا په صحیح لاره یو ګام ده. ګراهام ویل د پاکستان د پوز مشر له افغانستان نه د امریکایي قواو د ناڅاپي وستلو سره مخالف دی. ګراهام ان بیا وای
The chief of staff of the Pakistani army says I hope you leave your troops here. He told us that because if you withdraw too quickly the place is going to fall apart.
د پاکستان د پوز لوی درستیز ان وای زه هله لرم چې تاسو خپل عسكر دلته پریک دی. هغه مونږ ته ویل چې تاسو زر عسكر وباسئ نو دغه سیمه به ټوټه ټوټه شي او دا به پاکستان ته ضرر ورسوي. سناتور جان میکن وای دغه هیئت د حقانی شبکې په خلاف په مبارزه کې د زیات پرمختګ غوښتنه وکړه. سناتور میکن په دې ټیکټینګار وکړ چې دغه شبکې تر زیات اندازې پورې نه ده ربړول شوی او په دې قادر ده چې له سرحد نه په اخوا په افغانستان کې د حملو لپاره توطیه جوړه کړي. د افغان ډلو په خلاف پرمختګ نه کول. د می په میاشت کې د امریکا کانګرس دې ته وهڅاوه چې د اوباما حکومت له دې نه منی کې چې پاکستان ته د اتو اف شپاړس ډوله جنگي الوتکو پلان تمویل نه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
چارواکی وای چې په نړیوال تور بازار کې د نشئی موادو تقاضا په افغانستان کې د جنگ د دوام او د نشئی موادو د تولید د زیاتېدو سره مرسته کوي. په مکړه نور تفصیل له کابل نه زموږ د خبريال ممتاز بهیر په ریپورت کې.
افغان حکومت له نشئی توکو سره د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د خلکو د حساسونې او د دغه توکو د کار تولید قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی یو اوونیز کمپاین پیل کړ. د افغان ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د یکشنبه په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت یو جوړ شوی غونډې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې روانه تپل شوې جګړه او تروریستي ډلې د نشئی توکو د کار او تولید لپاره تمویلیږي او دغه راز نشئی توکي د دې لامل شوی چې حکومت والی لستونز سره مخ او پر دولت د خلکو باور لمنځه یوسي. دا ولسمشر دویم رستیال په افغانستان کې نامنی په نړیوال مارکیټ کې د نشئی توکو پراخه غوښتنه د نړیوالو مافیایي کړیو شتون فقر او بیکاری له افغان دولت سره د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خو امکاناتو نشټون هغه عوامل په ګوته کړل چې په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې لستونز سره مخ کړي ده.
مخالفین مسلح دولت
هغه ول په افغانستان کې وسلوال مخالفین تر ټولو لوی قاچاقبران او د کوکنارو د کر او د نشئی توکو د تولید لوی ملاتړ دي. د افغانستان امنیت او اند نړۍ امنیت له نشئی توکو سره تړلای دی.
امنیت جهان به مواد مخدر گره خورده است.
خغلی دانش ویل د عوامل د کوکنارو د کر او تولید د زیاتیدو سبب شوی چې پر وینای په افغانستان کې دوامدار جګړې تلار پرانیستې ده. خغلی دانش په دې مبارزه کې د نړیوالو مرستې اغیزمنې وبللې او له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له نشئی توکو سره په مبارزه کې له افغانستان سره خپل مرستې لا پسې زیاتې کړي.
دولت جمهوری اسلامي افغانستان انتظار درلود
چې هغه ول د افغانستان اسلامي جمهوری دولت تملري د نورو برخو په سیر د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم د نړیوالې ټولنې مرستې نه وازې زیات شي بلکې د افغانستان د حکومتي بنسټونو لخوا تطبیق شي تر څو زموږ ټولې هڅې په دې برخه کې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. دغه راز د افغانستان د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی په دې غونډه کې وویل سره له دې چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کرکچا 11% راکمه شوه خو لا هم په دغه هیواد کې د نړۍ په کچه 15-20% کوکنار کرل کیږي. اغلی عظیمی افغانستان د نشئی توکو د لومړی قربانی په توګه یاد کړ او ویل د 2015 کال د سروې لمخې دا مهال 3.6 میلیونه افغانان په یو ډول نه یو ډول نشئی توکي کاروي چې 1.4 میلیونه یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. اغلی عظیمی ویل افغانستان په 2015 کال کې د کوکنارو د کرکچا 19% او د نشئی توکو د تولید کچه 30% راکم کړه او د کوکنارو د کروندو د منځوړلو کچه 30% تلوړه کړې ده. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په تیرو 14 میاشتو کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د قاچاقبرانو د نیول لپاره څه باندې 3500 عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 3602 ویالوی او کوچني قاچاقبران نیول شوي او 415 ټنه بیلابیل ډوله نشئی او کیمیاوي توکي او الکولي مشروبات کشف او ضبط شوي دي. دغه وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدی په دې غونډه کې وویل په نیول شو قاچاقبرانو کې یو شمېر حکومتي کارکونکي او لستنه هغه لوی قاچاقبران هم شامل دي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لپاره له مطلوبو کسانو څخه شمیرل کېدل.
ده تن از قاچاقبران بزرگ شامل دي سیاسي
هغه ول د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په لسکسیزه تور لیست کې شامل لستنه لوی قاچاقبران هم په 1499 کال کې نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی دي. په 1499 کال کې او د 1499 په سلورو میاشتو کې 200 د عامه خدمتونو موظفین چې پکې 20 د پولیسو منسوبین او 19 د پاوز منسوبین شامل دي نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی دي.
په پنځي قانون سپارېده
ده. د جنرال احمدی پر وینا پولیسو په دې موده کې د نشئی توکو د تولید او پروسس شل کارخانه هم لمنځه وړي دي. خاغلی احمدی ویل په دې موده کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې 28 پولیس له قاچاقبرانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی او 9 نور ټپیان شوی دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د هم زمنګ د خبرونه رسته مطلب د بشري حقوقو مستقل کمیسیون د افغانستان د حکومت نه غواړي چې نړیواله جزایی جنایي محکمې ته دي جنگي مجرمان اور معرفي کی. افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري او مکلف دی چې اقدام وکړي. د نظر خوندان په دې باور دي چې د افغانستان خلک لتیرو ډیرو کلونو راهیسې د جنگي مجرمانو د محاکمه کولو په تمه دي او حکومت باید د هغوی غوښتنې له پامه ونه غورځوي. پام وکړئ نور تفصیل ته د خان محمد سین په رپورټ کې چې د کابل نه رالیږلی.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې افغان حکومت مکلف دی نړیوالې جزایی محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرایمو د څېړنې زمینه برابر کړي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر وایي چې نړیواله جزایی محکمه غواړي په افغانستان کې له 2003 میلادي کال راپدې خوا شوي جنگي جنایتونه وسیړي، خو حکومت باید اجازه ورکړي. مرمن سمر دا خبره د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د پښتنې پر وړاندې وکړه. مرمن سمر وویل افغانستان په 2003 میلادي کال کې د نړیوال جزایی محکمې غړیتوب حاصل کړي او دغه محکمه لیواله ده چې د عدالت د تامین په هدف د افغانستان جنگي جرایم وسیړي.
محکمه جزایی بین المللی از سال 2003 به بعد میتونن جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و
نړیوال جزایی محکمه له 2003 میلادي کال وروسته کولای شي چې په افغانستان کې جنگی جرایم بشری ضد اعمال او نسل وژنه بررسی کړي. د دې محکمې غوښتنه ده چې افغانستان تر راشي له چارواکو سره وویني او د عدالت په خاطر په دې اړه یو ابتدایي سروې ترسره کړي. موږ په دې محکمه د غړیتوب په اساس مکلف یو چې دا زمينه ورته برابر کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلکو او مدني ټولنې ډېر ځله په غونډو او مظاهرو کې ویلي چې افغانان له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې په جنګونو، تاوتریخوالو او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو کې وژل کېږي، خو عاملین نه پوښتل کېږي. د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې له 1350 لمریز کال را وروسته د شوروي پلوه حکومت پر ضد جنګونو، د جهادي تنظیمونو په خپل منځي نښتو او د طالبانو په واکمنۍ کې په مجموع کې څه کم 2 میلیونه کسان وژل شوي او دا لړۍ د ناامنیو له امله اوس هم روانه ده. افغان کارپوهان وایي محاکمو ته د جنگي مجرمینو سپارل د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت باید دغو پوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. د دې کارپوهانو له ډلې انجینیر متی الله خروټي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ولس او مدني ټولنې دې خبرې ته لبیک کوي او تقاضا لري چې هر څوک چې په افغانستان کې جرم کړی دا جرم وخت پورې مربوط نه شي چې 2001 وروسته یا 2009 وروسته مخکې. څوک چې په افغانستان کې مجرم دی، ناقص حقوق بشر، هغه دې باید مجازات شي او د افغانستان حکومت باید دې مسلې ته لبیک کوي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په دې اړه د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شوی، خو معلومه نه ده چې دغه کمیسیون خپل کار پیل کړی او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې باب د افغان چارواکو نظر ولري، خو د جمهوری ریاست، اجرائیه ریاست او د جمهور رئیس د دوهم مرستیال د دفتر یو چارواکی هم خبرو کولو ته حاضر نشو. د افغانستان خلک او مدني فعالان هر کال د جنگونو د قربانیانو ورځ مانځي او له حکومت غواړي چې جنگي مجرمین دي محاکمه کړي. خصو کاله د مخه ولسی جرګې له 2000 لومړی کال د مخه په جنگونو کې خکیل کسان د یوې طرح په تصویبولو سره له عدلي او قضایي ارګانونو څخه خوندي اعلان کړل.
د نوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز اوري. افغان چارواکي وایي په نړیوالو مارکیټونو کې نشئ توکو ته تقاضا په افغانستان کې د جګړې د دوام او په دغه هیواد کې د نشئ توکو تولید د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کری د شنبه په ورځ په جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غږ کړی چې د پوځ د پاکسازۍ په مهال خپله توجه یوازې د کوچیانو پورې محدود کړي. عراقي شیعه مولا په پلویانو غږ کړی چې هغه امریکایي عسکر دې په نښه کړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره جنګیږي، او د سوریې د حکومت د مخالفې ډلې مرکزیان ویلي چې امریکا په دې کې پاتې راغلی ده چې روسیا په سوریې کې د جنګي جنایاتو د ترسره کولو نه منع کړي.
محترم اوریدونکو، د خبرونې په پای کې د افغانستان د څو خورونو د هوا حالات د نن ورځې لپاره د سانتیګراد په حساب په کابل کې تودوخه لوړه درجه نه شتیټه 21 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 30 شتیټه 38 درجه اټکل شوې ده. په خوست کې تودوخه لوړه درجه نه شتیټه 30 اټکل شوې ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 28 شتیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 21 او شتیټه 8 درجه اټکل شوې ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 10 او شتیټه د سانتي ګراد په حساب باندې شپږ درجه اټکل شوی ده. ډېر محترم اوریدونکو، زموږ د همان نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا حاضر یو. تاسو کولی شئ زموږ د دواړو خبرونې په انټرنیټ کې واورئ، voa.pashto.com. د خدای په امان، ورځ مو په خیر.
رادیو